நீ பக்கம் லோருடே சமாதான பசோருடே தப பசர பர ஹர வலுவே தப தோலம் சாப்பர் வலுவே தப பசர பர ஹர் பர ஹர் வலுவே தப தோலம் சாப்பர் வலுவே ஜமாத்தர் நபனா குலாபா தமா பசடக்கி பகந்தா குலாபா தலரே லரே சலாமுனாவாக்லா தத்துவா காணோ அம்பாருனாவாக்லா பதல் சான் மடோம் சுந்தப்ப கிரானம் ஆசுமான் மடோம் ஸ்தாததி தன்ப பதல் சான் மடோம் சுந்தப்ப கிரானம் ஆசுமான் மடோம் சமாதஸ்தர் குணப்பனா குலாபா சமாபஸ்டக்கி பகந்தா குலாபா தலரே லரே சலாமுனாவா
پوکوټا کې سموږ همکار برکوال مخیل د ازادي رادیو مجلې د اوریدونکو لپاره د نامتو شاعر درویش دورانی یو نوې غزل د هغه په خپل شخص کې ثبت کړی دی چې دا دی اوریه
بخوند خوانسوا لغزول سر تیرا بخوند خوانسوا لغزول سر تیرا زندگی میکڑا لگول سر تیرا داننش پا دیرا درنا دا پر زپلو داننش پا دیرا درنا دا پر زپلو داننش پکڑا لزپلو سر تیرا لوجه داسی ملمانا دا شپای ووی لوژ داس میل منا دا شپای ووی دا اکڑی دلتا لسولو سر تیرا تیر سوا خوما اوتا دا زندگی کڑا تیر سوا خوما اوتا دا زندگی کڑا یو دبل پا زورولو سر تیرا دا پردو پا اجازہ میں آئی درویشا د پردو په اجازه می آی درویشه یو ورځ کړنن لخپل سره تیرا یو ورځ کړنن لخپل سره تیرا په خوند خوند سوله غزل سره تیرا زندگی میکړه لګول سره تیرا
باسو چنګیز زموږ د دیونه د حکایت نوم دی چې فریدا سیفی ولی
Thank you. چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندۍ وي او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډیر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول شي د ډیر پیاوړي نظر څښتنانو هم هوري څه نه شوی لیدی. خو هغه ورځ له ډیرو هڅو سره سره چنګیز ته هیڅ ښکار په ګوتو ورنغې. چنګیز به هدا ستومانه و، مګر دا یې مناسبه ونه بلله چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر یې کاوه چې که یې رعیت پوه شي چې ده څه نه دي ښکار کړي، نو د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګل کې پاتې شو. د اوړي موسم و، سخته ګرمي وه. چنګیز تږی شو، په ځنګل کې په اوبو پسې ډیر وګرځېد. ویالې او چینې وچې وې. آخرې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي څاڅکي اوبه ورنه راتویدې. چنګیز خپل ګران باز له څنګله راکوز کړ، په ځمکه یې کېناوه او له جبه یې خپل زرین جام راوویست، اوبو ته یې ونیو. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو او چې کله یې خولې ته ورنږدې کاوه، باز کوڅر ورپول جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و او بل په زړه کې ورتیر شول چې باز به هم ممکن د دغوندې تږی وي، نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ او بیا یې اوبو ته ونیو. دا ځل د جام ډکېدو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورانی وکړه، جام یې په بل مخ راواړه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وی، نور به یې سر له تنه بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې، او دغه شی یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بیادبیو په مقابل کې غلی ورښکارېدی، دا به د چنګیز د راب او وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره له تیکې راوایسته، جامې څاڅکو ته ونیو او بعضی هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بیا د بیونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د تورې ګزاري سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویدل. د اوبو بهیر درېدلی و او ډیر تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېد. چنګیز ډیر ستومانه و، خو تندې مجبور کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوري ته وخوځېږي. هوري سرچینه ومونده او د هغې په اوبو کې یو ډیر زهرجن مار ولید چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلی وې، اوس به په دې دنیا کې نه و. نو له لوړې راکوز شو، خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیو، له ځنګله راووت، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورساوه او امر یې وکاوه چې د دې باز زرینه مجسمه دې جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په خوخه په یوه وزر یا کوڅر ولیکل شول چې ستاسې ملګری که آن داسې کار کوي چې ستاسو نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل کوڅر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیمانی ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي. Thank you.
د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې مو تر اوسه پورې د یونانی شاعر هومر، یونانی حکیم سقراط، یونانی فیلسوف افلاطون او پولندی عالم کوپرنیک په باره کې خپرونې لرلې دي. نننۍ خپرونه د پښتو ادب د تاریخ یو ځلانده ستوري بایزید روشان ته بیل شوې ده. له استاد نجیب منلی سره د روشان پیر د ژوند، افکارو او اغیز په اړه د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. استاد نجیب منلای د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې به دا پروګرام بایزید روشان ته بیلی. بایزید روشان یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې په پښتني فرهنګ باندې ډیر عمیق اثر کړی دی، او حتی له ځینو جهتونو ویلی سو چې تر بل هر فرهنګیالي او مفکره د ده اثر ډیر دی، ځکه د مخزن الاسلام کتاب په ډیرو زمانو کې تدریسي کتاب و او د رحمان بابا د دیوان غوندې یو مهم کتاب و، او د ده په مخالفت کې لیکل شوی و د پیر روشان. نو هم په حقیقت کې د پیر روشان د غورځنګ ادامه و عکس العمل و، لیکن د پیر روشان په کیسه کې ډېرې خبرې ناس پړلې پاتې دي. د ده د تولد کال سم نه دی معلوم او قبر هم نه دی معلوم. ډاکټر اختر مرحوم په پېښور پوهنتون کې استاد و، هغه چې په روشانیانو باندې د خپلې دکتورا رساله لیکله، نو یو ورځ یې ویل وایي زه د اباسین په غاړو په نورو سیمو کې په ډېرو کلیو وګرځېدم چې د روشان پیر د قبر پیسه کې یو څه ترلاسه کړم، یو پته ولګوم، خو هېڅ مې ترلاسه نه کړل. نو داسې یو څوک دی چې ژوند کې هم ابهامونه ډېر دي. له بلې خوا د دغه کومه مفکوره چې ده د هغې پیسه کې هم ډېرې متفاوتې خبرې کیږي، ځینې ډېر سیاسي ګڼي، ځینې سیاست پکې نه ویني، ټوله له مذهب سره متعلقه ګڼي، ځینې بیا په مذهب کې مختلف تعبیرونه کوي په دیني لحاظ باندې، دا یې بل اړخ دی. او درېیم اړخ د روشان پیر د مطالعاتو پیسه کې د ده ادبي اهمیت دی. نو ګمان کوم که په دغو درو اړخونو رڼا واچوي او که کوم څلورم اړخ ستاسې په ذهن کې
د پیر روشان اهمیت یوازې د پښتو ادبیاتو د پاره نه دی، یوازې د پښتنو د پاره نه دی، او په همدغه اساس مونږ پیر روشان د فکر او فرهنګ د سرلارو په کتار کې د سر په ډله کې راولو، ځکه چې شاید د افغانستان په تاریخ کې ډیر کم داسې کسان پیدا کو چې غربیانو هم د فکر ته توجه کړی ده او پې تبصرې کړي دي. د شلمې پیړۍ نه مخکې د پیر روشان په اړه چې کومې مفکورې خپرې شوې وي، خصوصا په نولسمه پیړۍ کې د انګریزو څېړونکو لخوا هغه افسانې وي چې د پیر روشان په ضد د پېښور او د پېښور په شاوخوا سیمو کې رواج وي. یعنی پیر روشان پیر تاریک و، پیر روشان د اسلام نه وتلی و او ډېر بد سړی و. دغه انځور غربیانو واخیسته، مګر د دغه انځور د کرخو ترمنځ ځینې واقعیتونه څرګندېدل چې په هغې باندې د نړۍ ډېرو سترو سیاستوالو لکه انګلس هم تبصرې کړي دي، او د ده اهمیت یې د طبقاتي مفکورې له لحاظه ارزولی دی. نو فکر کوم هغه معلومات چې انګلس د شرق په باره کې پیدا کړي دي هغه د هغو مقالو له لارې دي چې د انګلستان څېړونکو د پښتنو په باره کې لیکلي وو، او انګلس د شیخ ملي دفتر او د پیر روشان نظریات په یو ډول د سوسیالیزم د نظریات سره تړلي دي. نو دا فکر کوم چې د افغانستان په سطح باندې ډېر کم داسې کسان موږ لرو چې په نړیوال فکر کې د دوی فکر ته د اقل اشاره غونده شوې ده. پیر روشان په 901 هجري قمري کال کې زیږېدلی دی. د زیږېدو نېټه تقریبا مشخصه ده، ځکه چې دی په هند باندې د بابر د حملې نه یو کال مخکې زیږېدلی. بابر په هند باندې په 902 کې یرغل کړی دی،
هغه د پانی پت جنگ چې بیا بابر پاچا کیږي او ابراهیم لودی شکست
خوري، ابراهیم لودی شکست خوري، دغه د 902 کال واقع ده. نو دین یو کال مخکې پیدا شو، د زیږېدلو په نېټه کې ډېر وسوسه نه لرو، د د پلار د وزیرستان د کانیګرام نه تللی وو او په جلندر کې په پنجاب کې میشت شوی وو. دی همالته په جلندر کې پیدا شوی دی. کله چې بابر هند ونیو او د پښتنو د تارومار کولو هڅه پیل شوله، د پښتنو مهاجرینو ژوند په مرکزی هند ورته دغه وخت وایو په دغو سیمو کې مشکل شو. او د بایزید پلار چې یو څه تجارت هم کوو، یو څه عالم و، یو څه مخور سړی هم و، مجبور شو چې بیرته خپل کور کلي ته راشي. او د بایزید ماشوموالی په وزیرستان کې شوی ده، دی په ورمړو کې لوی شوی دی، مګر دوی ځان ته انصاریان وایي، یعنی د هغو عربو پاتې شونې ځان بولي چې د اسلام د خپرولو لپاره افغانستان ته راغلي دي،
لکه
خواجه عبدالله انصاری او داسې ډېر نور. دا یو ډېر مهم ټکی دی چې په افغانستان کې کوم عربي جنګیالي چې راغلي دي او دلته میشته شوي او خواره شوي دي، د هر قوم سره چې یو ځای شوي، د هغې قوم ژبه او رسوم او عنعنات خپل کړي دي او ځان د هغې قوم یو جز ګڼي. بایزید هم همدغسې دی.
استاد منلی، دغه کاکاخیل چې دي دا خټک دی، خو ما اوسني کاکاخیل لیکوال لیدلی دی د شلمې پیړۍ، دوی له خپل نوم سره سید هم اضافه کوي، سید پلانای کاکاخیل. څنګه له دې نظره نسی ورته کتلی چې دا یو قسم مود او فیشن هم وو په منځنیو پیړیو کې په هندوستان کې، په ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې به سیدانو او دغو خلکو ته ځینې امتیازونه ورکول، اعتمادي امتیازونه هم او مانوي امتیاز خو تر اوسه پرې شته په ټولنه کې. آیا له دې سره خو به تعلق نه لري؟
معکوس تعلق لري، ځکه چې خلکو چې سیدانو ته امتیازونه ورکول، یعنی دغه خلک د سید په حیث پیژندلی وو، چې د سید په حیث پیژندلی وو، دوی په عربي نسب کې شک نه کاوه، مګر دوی د خپل ټولنې جز هم ګڼلی وو، دوی هم ځان د دې ټولنې جز ګاڼه. نو هغه سیدان کاکاخیل شوي دي، د کونړ سیدان د مومند او د یوسفزی په منځ کې ژوند کوي، د هزاره جات سیدان د هزارو په منځ کې ژوند کوي، او د هزارو سره هزاره دي، د المغرب سیدان د مغربیانو سره مغربیان دي.
الفت صاحب سید جمال الدین افغانی ته وایي پښتون سید،
سید جمال الدین افغانی پښتون سید دی، الفت پښتون سید دی. نو دا د فکر کوم چې یو عام حالت دی چې د عربو اولاده چې دي سیمو کې پاتې شوې ده، هم یې خپل هویت ساتلی دی، ځکه چې دوی د پیغمبر سره تړي، او هم یې خپل چاپیریال سره تړاو د لاسه نه دی ورکړی. نو بایزید انصاری هم د خپل سیمې د خلکو سره ډیر ټینګ روابط لري، خو د ده د سیمې خلک د ده ژبه، د ده د چاپیریال ژبه، ورملي ژبه، د ورملي قوم په یو ډول په پښتنو کې مدغم شوی غوندې ښکاري. که څه هم ورملي ژبه د پښتونه بیله ده، په ورملي کې دې ژبې ته ورملي نه وایي، برکي ورته وایي. په هغه وخت کې چې پیر روخان ژوند کوي، دغه ژبه په دوو سیمو کې ویل کېږي، یو د کابل په شاوخوا کې او یو په وزیرستان کې. دا حالت تر شلمې پیړۍ پورې دوام کوي، او په شلمه پیړۍ کې د لوګر ورمړ خپل ژبه له لاسه ورکوي. اوس فکر نه کوم چې په لوګر کې د ورملي ژبې څه پاتې وي، مګر په وزیرستان کې ورملي ژبه تقریبا لزره کسان په خبري کوي او هلته شته. نو پیر روخان د خپل فعالیت لپاره یوې پراخه ژبې ته ضرورت درلوده، هغه پراخه ژبه د پښتو وه، او په همدې خاطر پیر روخان په پښتو کې ډیر زیات کار کړی دی. د فکری لحاظه که مونږ دا حالت وڅېړو، نو څو ټکي باید یاد کړو. د اسلام له ظهور سره ختیځ نړۍ د فکری لحاظه ډیره وده وکړه، خصوصا په دغه وده کې د ایلوي خوا د اسپانیې او د اروپا سره نږدې سیمو پوهانو نقش ولوباوه، او له بل خوا د افغانستان د شاوخوا سیمو پوهانو په دې کې ډیر زیات نقش ولوباوه. د حتی د اسلامي فقه په جوړولو کې او په تدوینولو کې هغه کسان چې ډیر زیات نقش لري، اکثره یې د اوسنی سعودي عربستان نه بهر دي. د حنفي فقه بنسټ ایښودونکي امام ابو حنیفه د کابل دی،
کابلی اصل دی.
امام بخاری چې تر ټولو مهم د احادیثو کتابه تدوین کړی دی، هغه د بخارا دی،
ترمیزی
هم دغه سي د
اکثره احادیث دي د اسلامي دنیا د شرقي حوزه خلکو راټول کړي،
د شرقي حوزه خلکو راټول کړي دي. دا ځکه چې دوی د دغه ډول فکر سره زیات ارتباط درلود، بل د فقهي او قانوني تدوین په برخه کې هم دوی تجربه درلودله. نو دا خلک د اسلام د فکر په، یعنی د اسلامي فکر په وده کې ډیر زیات نقش لري. د عباسیانو په دور کې هم د فکر وده ته ډیر زیات پام کیږي او په فرهنګي فعالیتونو کې، په علمي فعالیتونو کې اسلامي نړۍ د جهان مخکخه برخه ده. خو د دیارلسم پیړۍ په پیل کې چې د چنګیز یرغل د سیلاو غوندې راځي، په ډیرو کم وخت کې ډیره پراخه سیمه نیسي او په دغه ځای کې هر څه له منځه وړي، ورانه ډیر کوي، خلک ډیر وژني، علما تیښتې ته مجبوریږي. نو په دغو شرایطو کې په دې سیمه کې اخلاقي بحران، د ژوند امنیت بحران، سیاسي بحران، هر څه شته او خلک په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. په هرات کې حتی د کرکیلې لپاره څاروینه پیدا کیږي چې قلبه پی وکی او قلبه انسانان کش کوي. د هندوکش جنوب خواته هم ډیره مشهوره مصره به یاده کوچه پر سور غلبر راته نن اور دی. نو دلته هم په هر ځای کې ورونه بلدي. د دغه فکری بې ثباتۍ په فضا کې د تکیه یوازینی ځای چې پاتې کیږي هغه تصوف دی. نو په دغه وخت کې ډیر ګڼ تصوفي مکتبونه رامنځته کیږي په مرکزی آسیا کې، په هند کې، په فارس کې. نو په دغو شرایطو کې د پیروخان دپاره دا زمینه مساعده ده چې په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې همدغسې یو خوځښت ایجاد کړي چې دا هم سیاسي خوځښت دی او هم فکری خوځښت دی. نو په دغه فضا کې بایزید هم تصوف ته مخه کوي. د ده یو تربور چې بله سلسله لري او یوې طریقې سره تړلی دی، دی هغه ته ورځي، غواړي چې دغه نه یو څه زده کړي، مګر پلار یې مخالفت کوي، تربګني او طریقت سره په ټکر کې واقع کیږي او بایزید نه پلار خبر کولی شي نه خپل
اراده
بدلولی شي. نو بالاخره دی مجبوریږي چې په یوازې پرته له پیر کامل نه د تصوف په لار روان شي. او دا خبره په هغه وخت کې د منلو خبره نه ده. په تصوفي مکتبونو کې د سالک دپاره تر ټولو مهم شرط دا دی چې یو پیر باید ولري او د پیر په لاس باید بیعت وکړي. بایزید ته دغه زمینه نه مساعدیږي. له بل لوري اکثر مکتبونه چې دی ورسره آشنا دی په یو ډول نه یو ډول د تظاهر سره نښتی دي، په یو ډول نه یو ډول د خلکو د غولولو سره نښتی دي او دا دغه قناعت هم نه حاصلوي. نو په دغو شرایطو کې دی په یوازې سر د اعتکاف د لارې او د فکر د لارې، د ریاضت د لارې ځان ته ولار پیدا کوي او بالاخره چې دته د خضر علیه السلام په خوب کې ګوري، خضر دته اجازه ورکوي چې بس ته خپل پیر کامل شولې او نور ته شروع وکړه د خلکو رابللو ته، او د خپل دعوت شروع کوي. خپل دعوت اول د خپل کورنۍ نه شروع کوي او همدغسې پراخیي په پښتني سیمه کې په ډېر کم وخت کې د ډیر زیات نفوس پیدا کوي. چې یو جالبه کیسه د بندي کېدل دي چې نیول کیږي او کابل ته را لېږل کیږي او د کابل لوی حاکم میرزا حکیم چې د مغولو یو حاکم دی، د محاکمې لپاره خپل مشر قاضي ته، قاضي خان ته وړاندې کوي او دغه سره یو مناظره کوي چې ډېره مشهوره مناظره ده. په دې مناظره کې بایزید خپل فکری تمایلات په ډېر وضاحت سره بیانوي. په همدغه وخت کې د مخالف ملایان د د پزید باندې ډیر زیات تبلیغات کوي او د کافر بلی. نو
او بخشي په د باندې خو تور دا دی چې د پیغمبري دعوه لري او دی وایي چې په ما وحی نه راځي او د قاضي ته وایي چې زه خو
په همدغه مناظره کې قاضي د نه پوښتنه کوي چې خلک وایي چې ته ځان ته مهدي وایي، د جواب ورکړي چې ځان ته مهدي نه وایم، ځان ته هادي وایم، زه د خلکو د لارښوون لپاره او د حق د معرفت لپاره کار کوم. نو دا چې خلک له هادي نه مهدي جوړي دا دغوی ګناه ده. به ورته چې دا وکه چې ما باندې وحی راغلی ده او د خیر البیان د بیان طرزم کې د شي یو څه دغه التباس زمينه مساعده کړي، د به جواب چې ما باندې وحی ناراضي، ما ته الهام کیږي. به تنه قاضي پوښتنه کوي چې ته څنګه د الهام او د وسوسې ترمنځ، د شیطانی وسوسې ترمنځ فرق کوي؟ د جواب کوي چې په قران او حدیث باندې او د مشایخ په کړنو باندې زه د دې تفکیک کوم چې چیرته د قران د حدیث او د مشایخ د لارښوونو سره برابرې هغه الهام ګڼم او کداغي مخالف هغه ته وسوسه وایم. بل تر پوښتنه کوي چې ته وایې چې ما باندې کتاب نازل شوی دی او دا ورته چې دغه کتاب خیر البیان نومیږي، دا ماته د دې راته الهام شوی دی او په څلوېښتو فصلونو کې ماده بیان کړی دی. نو دا د هغه ډیره مهمه مناظره چې پیروخان پکې د کابل د حکومت سره مقابله کې واقع کیږي او بل اخر د کابل حکومت د مذهبی مشروعیت پیژنی.
استاد من یو خبر بل هم کول غواړم، پیروشان یو تل مخ کې هم په وزیرستان کې هم له مشکل سره مخامخ شوی وو، بیا د خلکو جرګه ولو، بیا سپینګورو ویلي وو چې اوس نورې طایفې ګرځي، نور خلک ګرځي، د نورو عقیدو خلک دلته ګرځي، آزاد پیروشان هم پکې ګرځي، یعنی یو قسم اجازه یې ورکړه. بیا په ده باندې چې د کفر ټاپه لګول کېږي یا د بیلاریتوب ټاپه پې لګول کېږي، د هغه وخت چارواکي دی سمدستي له منځه نه وړي، بلکې دته یوه محاکمه جوړوي او په هغه محاکمه کې معلومیږي چې دی خپل استدلال کولی سي، دی خپل بحث آزاد کولی سي. نو دغه پیشي او دغه واقع دا هم راته وایي چې په هغه وخت کې له ډیرو مشکلاتو سره سره یو څه آزاد فکری هم وه، او که هغه آزاد فکری نه وای او وار له واره له هرې خبرې سره وژل وای، نو بیا به نه روشان پیرو او نه به کتابونه وو، او نه به دا اسلامي فرهنګ ته او افغاني فرهنګ ته دغه خدمت رامنځته سوی وو. څنګه آیا د هغه وخت له ټولو مشکلاتو سره سره دغه خبره هم کولای شو؟
دغه خبره کولای شو. نو د خبرو دپاره، د مباحثې دپاره زمینه مساعده ده. پیرو خان چې کله خپل عام دعوت شروع کوي، اول کسان پاچایانو ته لیږي، امیرانو ته لیږي.
یعنی هم په حکومت کې یو څه زغمسته د متنوع فکر د منلو، د بل فکر د منلو لپاره، یا د اورېدلو لپاره د بل فکر، او هم په خلکو کې یو څه زغمسته. دا د هغه وخت یو پرمختګ ده په ټولنه کې.
دا زغم په هغه ټولنه کې شته. دا زغم ته فکر کوم چې د افغانستان د دغې جغرافیایي سیمې یوه تاریخي خاصه ده. دغه فرهنګي فضا سره سم پیرو خان خپل دعوت د سیمې غټانو او مشرانو ته هم ورستوي، کتابونه لیکي او د پاچا دربار ته لیږي، د خانانو دربارونو ته لیږي، په خلکو کې هم ډیر نفوذ کوي، د پښتنو ډیر قبیلې ور باندې راټولېږي، ډیر قومونه ور باندې راټولېږي.
د بایزید روشان او د رویسیانو د مخالفت په باره کې او د روشانی ادب په باب ځینې مطالب د فکر او فرهنګ د سرلارو د راتلونکو اونۍ په بحث کې اوریدای شي. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. اجازه غواړو پیسې توسئ.